وخت په پېښور کې د مازیګر څلور بجې شوه. د خپل کوربه عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. په کراچۍ کې د عدالت لخوا د یو ځوان د وجلو په تور مجرم ګرځول شو ته د مرګ او عمر قید سزا. د قبایلي مشرانو او پارلماني غړو د پاکستان له صدر سره لیده کاته. د رواني خبرونې مهم رپورټونه دي. نور رپورټونه او څېړنې هم درته لرو، خو پیل له خبرونو کوو. ویاند شاهین بونیرای.
مهم خبرونه د ترهګرۍ ضد عدالت د کراچۍ د یو وګړي د وژنې په مقدمه کې د رینجرو شپږو کسانو ته د عمر قید سزا ورولې ده. یو کس ته د مرګ سزا. پېښور کې نصرکنده وسلوالو په پولیسو ډزې کړې او درې پولیسان یې وژلي دي. په سند صبح کې ملت پاله ګوندونه د کمشنرۍ نظام د ختمولو پر ضد احتجاجي مظاهرې کوي او د ملګرو ملتونو ستر سکتر په لیبیا کې د ولسي وګړو په وژنه اندېښنه ښودلې. خبرونه د تفصیل سره. د کراچۍ په یو پارک کې د رینجر سرتیرو په ډزو د وژل شوي زلمي سرفراز شاه د وژنې کیس اورېدنه د ترهګرۍ د مخنیوي په عدالت کې نن واورول شوه. فیصله کې یو رینجر سرتیری ته پانسی او د دغه ځواک 15 سرتیرو په ګډون شپږ نورو کسانو ته د ټول عمر قید سزا ورول شوې ده. د سرفراز شاه د کورنۍ غړي وایي د محکمې په پریکړه خوښ دي. د کیس پریکړه د ترهګرۍ په ضد جوړ شوې محکمې قاضي بشیر احمد کوسا واوروله. فیصله کې په سرپرست شاه ډزې کوونکي سرتیری شاهد ظفر ته د پانسی او پاتې نورو 15 سرتیرو په ګډون شپږو کسانو ته د ټول عمر قید او 2,00,000 روپو جرمانې سزا اورول شوې ده. فیصله کې ویل شوې دي چې شاهد ظفر به د اګست پاتمه بخنه غواړم فیصله کې ویل شوې دي چې شاهد ظفر به د اګست په 28 نیټه په دار رځړول شي. دا فیصله د اوریدنې په موقع د ځایی او نړیوالو رسنیو خبریالان په لوی شمیر کې د عدالت په احاطه کې موجود وو. په دغه موقع خبریالانو سره د خبرو په وخت د سرفراز شاه مور ویل
سرپرست شاه مور وایي تاسو لاړ شئ او د خپلې مور نه پوښتنه وکړئ چې هغوی تاسو سره څومره مینه کوي. په هغه ورځ به خوشحاله شم چې هغه تن چې زما زوی یې په ډزو وجلې وي پانسی شي.
د سرپرست شاه د وژنې پر ضد د انساني حقوقو کمیشن سخت احتجاج کړی و. د دین علاوه د کراچۍ خلکو هم د دغې وژنې پر ضد مظاهرې کړې وې. په پېښور کې ناسرګنده وسلوالو په پولیسو ډزې کړې او لږ تر لږه درې پولیسان یې وژلې دي. د مشال ریډیو د خبریال راپور سره سم دا پېښه نن سهار په یونیورسټي روډ هغه وخت رامنځته شوه کله چې پولیسو سو بندیان د درملنې لپاره هسپتال ته وړي وو. په دغه برید کې وسلوالو د پولیسو د ولقې نه خپل دوه ملګري هم تښتولي دي. بلخوا پېښور ښار کې د تېرې ورځې د ریموټ کنټرول برید او د ښځې لخوا په ترسره شوي ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمېره 8 ته رسېدلې ده. د خیبر پښتونخوا حکومت دا بریدونه غندلي او د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین ویلي د ترهګرۍ پر ضد به خپلې مبارزې له دوام ورکړي.
ترهګرۍ په ضد باندې زموږ هم بې ځای نه دی. لس کاله دي مسلسل مطلب مونږ پکې زموږ د دنیا مشران شهیدان شوي دي، زموږ بچي شهیدان شوي دي، خویندې میندې شهیدان شوي، جوماتونه قرآن شریفونه مونږ دا یو جهاد دی. د جهاد تملا تړلې ده.
په سند صبح کې د کمشنرۍ نظام د ختمولو او د ښاري نظام د بحالولو پر ضد د سند قام پرست ګوندونو سبا د هړتال اعلان کړی دی. د مشال ریډیو د خبریال د خبر له مخې د عوامي نشتل ګوند په ګډون یو شمیر ګوندونو د دغه هړتال ملاتړ کړی دی. اخوا بیا د سند وزیر اعلی سید قایم علی شاه په احتجاج کوونکو غږ کړی چې هړتال دی نه کوي او د ښاري نظام د مثبتو بدلونونو لپاره دی صلاح مشورې تکینی. سپین ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د ترکیې وزیر اعظم رجب طیب اردوګان په شام کې ډیموکراسۍ ته په انتقال رضامندي ښودلې ده. سپین ماڼۍ وایي دواړو مشرانو په دې باب پرون په ټلیفون خبرې کړې دي. په عین حال کې راپورونه وایي لږ تر لږه 12 کسان شام کې د بشر الاسد د حکومت له لوري په مظاهره چانو د دوامداره بریدونو په نتیجه کې وژل شوي دي. د امریکایي چارواکو لخولې په راپورونو کې ویل شوي چې د اوباما اداره په دې غور کوي چې پاسد د واک د زر تر زره پرېښودلو لپاره غږ وکړي. د ملګرو ملتونو ستر سکتر بان کی مون د ناټو د هوایی برید په ګډون د لیبیا په شخړه کې د ولسی وګړو د مرګ جوبلې په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. بان کی مون په یو بیان کې د ټولو ډلو غوښتلې چې په جګړه کې له پوره احتیاط څخه کار واخلي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو عمومي منشي په لیبیا کې د ناټو د مبارزې سخت ملاتړی و چې دا کمپاین په مارچ میاشت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري تایید شوی و. خو د ناټو په هوایی برید چې هدف یې د معمر القذافي د رژیم په نخښه کول دي، د روسیې، چین، برازیل، هند او جنوبی افریقا په ګډون د ځینو نورو هیوادونو له لوري انتقادونه هم شوي دي. دوی وایي دغه بریدونه د هغه چوکاټ نه بهر شوي چې د ملګرو ملتونو پریکړه لیکونو ټاکلي دي. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو له شاهین بونیر زخوا اوریدل. په روانه خبرونه کې دغه څه درته لرو. د سند یو عدالت د یو ځوان سرفراشا د وژلو په تور یو مجرم ته د مرګ او نورو ته د عمر قید سزا ورولې ده. د وژل سوي ځوان ورور د عدالت په فیصله اطمینان څرګندوي. د قبایلی سیمو مشران، پارلیماني غړي او چارواکي د پاکستان له صدر آصف علي زرداري سره ویني. د لیدنې مهمه لاسته راوړنه به څه وي؟ د قومي اسمبلی یو غړی وایي
ملاقات مین مقصد دے غم دار اختیار کے تقریبا 17 امینڈمنٹ شوی دی غمانے بنن صدر پاکستان نصحت کری.
دا ٹانک ریٹائرڈ ملازمین دا پینشن پاکستو کی مشکلات لوی. یو ریٹائرڈ ملازم گلا کوی
ما تا منتلی پینشن ندا ملاو سلائے مجھ پہ تک آلا عمر دا تک ما رمضان سے تک اختر پا مجھ ترنگا تے رو دو ظالمان مجھ تا چکمہ دا کنا پہلی باندھا پینشن نکڑے را.
پاکستان خپل لومړی مواصلاتي سیاره خلاته لېږلې. د پېښور د بم چاودنو پاړه ځای خلک سوای دا او نور د رواني خبرونه برخه دي. روشانه مستقبل خبرونه پای ته رسوي. اوس هم د خبرونه لومړی ریپورت. د پاکستان د سند عدالت نن هغو کسانو ته سزا ورولې چې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په کراچۍ کې د یو ځوان سرفراشا په وژلو کې لاس درلودی. عدالت د وژونکي د رینجرز عسکر شاید ظفر ته د مرګ او پاتې نورو کسانو ته د عمر قید سزا ورولې ده. ظفر کریمی له کراچۍ نور حال راکوي.
سرفراز شاه وجنې د مقدمه فیصله د ترهګرۍ په ضد جوړې شوې محکمې قاضي بشیر احمد کوسا واوروله. فیصله کې په سرفراز شاه ډزې کوونکي رینجر سرتیری شاهد ظفر ته د مرګ سزا اورول شوې ده. فیصله کې راغلی دی چې شاهد ظفر به د روانې میاشتې په 13 په دار رځړول کیږي. د فیصله تر مخه د رینجرو نور 15 سرتیرو هر یو محمد افضل، منټار علي، محمد طارق، لیاقت علي او بهاور رحمان نه علاوه د پارک چوکیدار افسر خان ته ټولمری قید او 2,00,000 روپۍ جرمانې سزا اورول شوې ده. د فیصله د اورونې په موقعه د سیمهیزو او نړیوالو رسنیو ګڼ شمېر خبریالان عدالت ته راغلي وو. د فیصله د اورېدو وروسته خبریالانو سره په خبرو کې د سرفراز شاه ورور سالک شاه وویل چې د عدالت په فیصله خوښ دی. سالک شاه وایي زه په دې مطمئن یم چې چا زما ورور په ډزو وجلې وو هغې ته د مرګ سزا واورول شوه، او چا چې زما ورور هلته په زخمي حالت کې پرېښودی وو هغوی ته ټول عمري زندان سزا واورول شوه. خو زما دعا ده چې ملزمانو ته سزا ورکړل شي او هغوی خلاص نه شي. د عدالت د فیصلې اورونې وروسته د وجل شوي سرفراز شاه مور وویل چې د عدالت په پریکړه باوري ده، خو هغه به هغه ورځ خوشحاله شي چې د زوی قاتل یې په دار راوځړول شي.
آپ اپنی ماں سے جا کے پوچھے کہ آپ تمہاری ماں تم سے کتنا پیار کرتی ہے، میرا بیٹا بھی آپ کے اتنے 18-19 سال.
سرفراز شاہ مور وائی تاسو لاڑ شئی او دخپلی مورنا پختنا وکڑی چا ہوئی تاسو سر چمر مینے کبی زما زوی ہم ستاسو ہم زولے وو دنول سو شلو کالو وو پا حق ورز بخوشحال شم چا حق تن چا زما زوی پڑزو وجلے وی پانسی شی. د رینجر سرتیرو وکیل شوکت حیات د فیصلې وروسته خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې هغه ته د عدالت دا پریکړه منظور ده، خو هغه به د دې پریکړې په ضد های کورټ ته ځي. د یادونې وړ ده چې د روان کال د جون په 8 نیټه د کراچۍ په بینظیر بوټو پارک کې رینجر سرتیرو سرفراز شاه نومي زلمی په ډزو وجلې وو. د یادې شوې پېښې ویډیو یا فلم په پارک کې موجود د شخصي ټي وي خبریال په خپل کیمره کې خوندي کړی وو. دغه ویډیو یا فلم په ټي وي چینلونو او انټرنیټ تر خبرې دوروستو د سپریم کورټ مشر قاضي ابتخار محمد چودري د دغه پیښې سوموټو اکشن اخیستی وو، او سرفراز شاه د وجنې کیس یې د ترهګرۍ په ضد جوړ شوي عدالت کې د چلولو حکم کړی وو. د دغه پیښې وروستو د سپریم کورټ په حکم د سیند صوبې د پولیس او رینجر ځواکونو مشران هم له خپلو چوکیو څخه لرې کړی شوي دي. د رینجر سرتیرو په ډزو د سرپرست شاه په وجه نه د انساني حقونو تنظیمونو نه علاوه د کراچۍ ښاریانو سخت احتجاج کړی وو. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
هلته بیا نن سهار په پېښور کې وسلوالو د پولیسو د قیدیانو پر ګاډۍ برید کړی چې پکې درې پولیسوالي وژلي او خپل دوه قیدي ملګري له ځانه سره تښتولي. شبیرجان له پېښور پرې تفصیل راکوي.
نن سهار خوشا لس نیمې بجې پېښور یونیورسټي روډ باندې د پېښور یونیورسټي او د خیبر ټیچنګ هسپتال یا د شیرپو هسپتال مخې ته ناڅرګند وسلوالو درې پولیسوالا په ډزو ووژل. د پولیسو په وینا پېښه هغه وخت رامخته شوه کله چې وژل شوي پولیسوالو د وسلوالو ډلو سره تعلق لرونکي دوه ملزمان د علاج معالجې لپاره هسپتال ته راوستي وو. ولې د عیني شاهدینو د وینا تر مخه دغه پولیسوالو سره د حفاظت لپاره خپل ګاډي نه وو. چې کله دوی د سړک ته پاسه یونیورسټي اړخ ته د ټکسي لپاره ودرېدل نو د شیرپو هسپتال یا د خیبر ټیچنګ هسپتال لوري د سپین ګاډي نه وسلوال راکوز شول. په دوی ډزو کړی دوی اووجل او د دوی نه چې کوم ملزمان دوی سره هغه ځان سره په ګاډي کې بوتل. مرید کوونکی سره د خپل مرګلو په تیښته کې بریالي شو. دالته کې موجود یو عیني شاهد د خپل سترګو لیدلې حال مشال لیډیو ته صدارنګ راکړو.
زه ډینټل کالج طرف نه راوتم چې څنګه فایرنګ وشو. ما دومره ولید چې پولیس والا را لړ شو هسپتال سایډ یعنی اپوزیت سایډ ته دې ته ګاډي ولاړو او خپل چې داغي کم کس یعنی کم کس پسې راغلی ایزان سره واړولو او روان
ولیدتی پیخی په حق لچ کلم د پیښور خر د پولیسو چارواکی ایس ایس پی سیټي اجازه نه پښتنه وکړه. نو هغه د ټلیفون د لارې مشال لیډیو ته ویل چې په پیغه کې د دوی درې پولیس اهلکار وژل شوي دي. دوی ویل چې دغه پولیس والو سره کم دوه ملزمان یو د یو نوم ندیم عباس او د بل حزیم شاه. دا ندیم عباس په خپل دوی ویل چې دا د پنجاب اوسیدونکي وو. دی په خیبر جنسی او کوارټ کې بیلابیل ترهګرۍ پیښو په تور کې پولیس ته مطلب وو او دی د خیبر جنسی څخه نیول شو. یادونه وړ ده چې عیني شاهدینو وینا تر مخه دغه پولیس والو سره د حفاظت لپاره خپل ګاډي نه وو او دوی د روډ د پاسه ګاډي ته ولاړو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا خو د نن پېښه خوز به د پرون د پېښور د ځانمر ګبریدونو پاړه یو داوا او بیا ځوابي داوا او رو پرون په پېښور کې د ځانمر ګبریدونو پاړه پولیسو داوا کړی و چې په دې کې یو برید د یوې ښځې لخوا ترسره شوی. خو اوس یوه کورنۍ په ځوابي داوا کې د چارواکو خبره غلطه بولي. د دوی په وینا دا ښځه ځانمرګې برید کوونکې نه وه بلکې په سودا پسې بازار ته تللې وه او هلته د چاودنې ښکار سوه. نور حال له پېښوره فواد علي شاره کوي.
د پولیسو د وینا تر مخه پرون په لاوری گیټ کې په پولیسو شوې ځانمرګې برید دوه زنانو کړی و. خو ولې بل خوا په دې دوه ښځو کې د یوې ښځې چې نوم یې ګرانه و پېژنګلو شوې ده او یا کل نه ګرانه بیبي د پېښور د شیخ آباد سیمې اوسیدونکي وه او پاپړ به خرڅولو. د دې زوی شیرین خان وایي چې دا لاوری گیټ ته دکان د پاره سودا اخیستو ته تللی وه.
مور بیبي وه سلوی 500 کال په دې شیخ آباد کې ماشوم پې بوړې بوړې پې ځوان پې نه خپل مزدوري خواري کوله. څه بیا وړو موږ له بیا وړو موږ خپل کارونو کورونو کې بیا کارونه مارونه کوله.
د دې زوی زیاتوي چې هغې ټول عمر په غریبۍ کې تیر کړی وو او د ترهګرۍ سره یې هیڅ تړون نه و.
پاپړ خرڅولو دلته مې دکان ورکوټ ہے دکان دی اپا اورز پا پاپړو لے او غول تلے کنا سودا رتلے دا جا ز چ کور ترا غ مل ماشومان وی جنانی نشتا وسار ته پجی وتی دا کور ها ما ته پجی بیا د نشترا بات په من لو من لړم نشي خو بات کې مو کد نشترا بات کې مو خیر خیرتو بیا چې مرو جما تا کنو بیا بلال سره شو دلته بدرې کسانو شو موټ گاډي امرا سره کنو بیا سره ډیریټینګ هسپتال تلړو ا دم غیر چا پیرا خو دی خو بر خانو مانو کې وګت
تګران بیبي او مالته نیاز خان وای چې په شیخ آباد کې ګران بیبي د نانی په نوم مشهور و.
دغه جون خو چې کم دینو فرام ډے ون چې کله نه زما میموري کار کوي نو ډے ون نه دغه کار چې کم دینو صرف مزدوري کولو. پخوا به بمبي نه وي او به نه وي نه به خلکو له اوبو راډه کولې. بیا دغه نه پس دا فیسیلیټیز را نه دی بیا کور کو خلکو کورونو کې جامې وینځلې. دغه نه پس کور خلکو کورونو کې به کارونه کول. هر مشر باغته ترور ویلې او هر کشر باغته نانی ویلې.
دا خبره د یادونه وړ ده چې پرون په لاوری گیټ کې شوی دوه چاودنو نه پس پولیس او ډاکټرانو دا داوه کړی وه چې په چاودنو کې مړې شوی دواړه زنانا خودکش بمبارې وې. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
هم فواد علی شاه په پېښور کې د پرونی چاودنو په اړه باندې له ځینو خلکو سره خبرې کړي. راځي چې خلک څه وایي په دې بمی چاودنو باندې. راځي چې وایو.
زما نامه دا محمد امین او دا چې هر څوک دا ډیر ظلم کوي ځکه چې دا مسلمانان نه دي او دې ته څوک په ښه نظر نه ګوري او چې هر څوک کوي نو دا ټول قوم سره زیاتی کوي او بل دې ته موږ هر څوک دي دا مسلمانان نه دي ځکه چې مسلمان هیڅ کله هم چې چا کسی ایمانی هیڅ کله هم دومره ظلم نه شي کولی ځکه څومره ظلم چې ځکه چې مقصد یې یو وي او بې ګناه پکې ډیر لاړ شي اگر پرند ما کوش ولا دی کہ ماشومان پولیس والا زنانا ملا چی شیدان شول زخمیان شول دا سمر ظلم شو
نو می عبد الجلیل دے نو دے کہ بمن سو یو دا غو ظالمان دی ظلم کئی پر قوم مان لے بے گناہ پکے یو سڑی گناہ یو شل پکے بے گناہ مڑے
زما عمر شاہ نو می جی او دے خارو سی دن کی یوری او خصوصی ظلم نہ خود زمون دے ملک چالو پچے دے روزہ کے مون پا شریکہ باندے دے ظلم مخنیوی کو او دا دې ظالمانو خلکو مونږ خلاف آواز روشت کو او پر ملک کې امن راولو مونږ د ملک اوسیدونکو مونږ د ملک خیر خوا جوړ شو مونږ د ملک بیان نه کو او مونږ د ملک محافظ جوړ شو
په زماره خیمبل نوم نه امن ډیر خراب دی پکار د شرطي مخنیوي وشي
زمانو ماشق حسین صورت حال د حکومت د کنټرول نه بار دی عوام چې کوم دی مزدور طبقه د مزدورۍ لذي او سار په خپلو کوزي او بیا خلک په کټونو کې راوړي حکومت خو زه هم چې بالکل دیلا پکارا جی سی فاور کی زکا جی دینا کانٹرول کی گی نا میں گائی تھا گورا بدنز میں تھا گورا تحریک کرا تھا گورا زما خدا گمان دے حکومت بالکل ٹوٹلی فیل دے دیلا پکارا جی سی فاگانی ور کی
عادی خلګو چې فواد علی شاته پرون د چاودنو په پېښور کې چې سوي په غاړه باندې خپل نظر سره شریکولې
دا مشال ریډیو ده
وسم د قبایلی سیمو د مشرانو پارلماني غړو او پولیټیکل ایجنټانو نن د پاکستان له صدر آصف علي زرداري سره لیدنه او دوی به ویني او په قبایلی سیمو کې چې کوم اصلاحات په دی اړه باندې به خبري کوي د پاکستان په قبایلی سیمو کې د سیاسي اصلاحاتو په دغه سیمه کې د لاګو اف سی آر قانون کې د بدلون غوښتنې د تیر څو لسیزو راهیسي روان دي اسلام آباد په بیا بیا د دې بدلونونو ژمنې کړې خو د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري ویاند فرت الله بابر په دغه سیمو کې د دې ژمنو په پوره کولو کې لوی خاند د ترګړي په ضد روان جنگ دی د نننی لیدنو پاړه باندې مجید بابر دا ریپورت جوړ کړی دی
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري بنند پاکستان د قبایلی سیمو مشرانو پارلماني غړو او د دغه سیمو پولیټیکل ایجنټانو سره ملاقات کوي د دې ملاقات مخه په قبایلی سیمو کې لاګو د اف سی آر قانون کې اصلاحات او په دغه سیمو کې د سیاسي ګوندونو د قانون عملي کول دي په دې اړه موږ کړه د قبایلی سیمې اورغزونا د پارلمان غړي جواد حسین نو پختل نو هغه مشال لیډیو ته وویل چې په قبایلی سیمو کې په لاګو قانون اف سی آر کې د بدلون غوښتنه د قبایلی ولس د ډیرو مدو نه و
پاکستان صدر زرداری سره کوم ټیم نه رکړه دی د پاکستان ټیم مطابق نن درې بجې ټیم دی رځي او دغه فاټا ټول پارلیمنت یې نم شامل دي ایم ان ای سېنېټرز د فاټا کوم الډر دي مشران دي په ار ای ټریبل ایریا نه لاستس کا څنګه هم شامل دي هغه نه علاوه کوم نن دي سره تاسو به یاد وي چې مو بار بار د خبره کوله چې مو ای سی آر کې ترمیم کړی دی او هغه صدر سره ټیبل باندې پروت دی باندې اوسه پورې مونه شو دا بر تاسو باندې څه کوله په میډیا باندې مراتله ارزي کی بڑا خبر راتله نن شکر دی چې کوم ملاقات مین مقصد دی غم دا دی چې ایف سی آر کې 17 اورډنانس تقریبا 17 امندمنټ شي دی غو باندې بنن صدر پاکستان د صحت کوي او دې سره سره کوم دویم غاده کې راده دي چې ټریبلو کې به پارټي اکټ هون لګي
په قبایلی سیمو کې د 1300 سیزو راهسي د غو سیمو د مشرانو پارلماني غړو او عامو لسپي وخله د غوښتنه وا چې په دغه سیمو کې د سیاسي او قانوني اصلاحات وشي خو د بده مرغه اسلام آباد د دغه بدلونونو شمنه خوکړی وي خو د غشمنی عملی شوی نه وي د قبایلی سیمې خیبر یو قبایلی مشر ملک وارث خان افریدی چې د ولسمشر آصف علي زرداري له خوا په نننۍ غونډه کې بللې شوې ده وایي
کمیټه جوړه شو کنه جی هغه دې کوار کړو سیاسي پاتوم چې سیاسي ازادي په کور کې کوي او کېږي چې یو سی آر کې ترمیم وکړي شي هغه باندې کوار شو دې ډیر وخت نه چې راوکی دا نظام خو فرسوده دی یو سی آر کې هغه چې چلول نه شي چې کم دی ځکه چې دا خو یو قانون په خپل خراب نه خو چلول پوری به مناسب نه هغه دې وخت سره تقاضا دا و چې دا اوس نور نه چلیږي دې کې ترمیم کول پکار.
دا چې په قبایلي سیمو کې د سیاسي او قانوني بدلون اعلان خو د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری په 2009 کال کې کړی و، نو هغه څه وجوهات و چې دوه کاله د دغه قانون عملي کېدل وځنډېده. د پاکستان د ولسمشر ویان فرحت الله بابر وایي چې په قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ په ضد روان جنگ او په یو شمېر سیمو کې د شرخوخو په ضد د پاکستاني پوځ عملیات د دې لوی وجه وه.
قبایلی علاقوں کی خود سیاسی جماعتوں آلریڈی موجود دی، اگر خپلی جلسی ہم کر دی قبائلی علاقوں کے دا سیاسی سرگرمیاں نے دی، وہ قانونی طور سر ابھی تک اجازت نہ ہو در شانتی مذہبی گندوں نے سن دی ہوئی ہم قبائلی علاقوں کے پم مسجد کی پم جمعہ او د مذهب په دغه کې هغوی سیاسي خبرې هم کولې. نو دا یو آرګومنت و چې چونکه په قبایلي علاقو کې خود دې وختي سیاسي سرگرمیان شته دی خو قانوني تحفظ هغې ته نشته، او چې هغه سیاسي سرگرمیانې زیاده تر چې کوم دی صرف مذهبي ګوندونه یې کوي او هغوی ته کھلاوه چوکي ده او نور سیاسي ګوندونه آزادانه طریقې سره نشي کولی، نو دا تاسو مهرباني وکړئ دا به ښه وي کہ دا قانون دی په قبایلی علاقو کې لاگو شي. مدا ځکه اسرار سے دې اعلان کړو دا باز خلکو چې کوم دا تحفظات وو او سره تحفظات چې کوم دې کم شي دي بلکې ختم شي دي، ځکه صدر صاحب چې کړه دې کال مارچ کې د سیاسي ګوندونو لیډرانو سره ملاقات شو، نو دا ورسره لوس کړو وو چې په دې کال کې دنه دنه با هغه باقاعده په دې باندې با
په پارلیمان کې د ټولو سیاسي ګوندونو د غړو یو کمیټه د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر انور کمال په مشرۍ کې جوړه شوې وه چې د ټولو سیاسي ګوندونو د مشرانو نه پوښتنه وکړي چې آیا په قبایلي سیمو کې سیاسي او قانوني اصلاحات پکار دي او کنه. انور کمال چې کله د سیاسي مشرانو سره ولید نو د هغه د وینا تر مخه هغه ته د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو وویل چې په قبایلي سیمو کې د سیاسي او قانوني بدلون دا کار زر
مجید بابرو چې په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په اړه باندې نن د قبایلی مشرانو پارلماني غړو او پولیټیکل ایجان ټانو د پاکستان صدر آصف علي زرداری سره لیدل او د هغه مقصد په اړه باندې رپورت جوړ کړی تاسو واوریدلې. اوس بیا شمالي وزیرستان ته ځو. په شمالي وزیرستان کې ځای خبريال رحمت الله درپخیل 13 ورځ ماشام په میرانشاه بازار کې ناڅرګند وسلوالو تښتولې دي. نوموړي په سیمه کې د اردو ژبې د یوې ورځپاڼې او یو ټلویزیون نمائنده د مشال ریډیو خبريال عمر داراز وزیر په دې اړه لبونو ځخه دا رپورت را لېږلې دي.
دا اردو جبې ورځپاڼې او صاف او آج ټلویزیون شمالي وزیرستان ځایي خبريال رحمت الله درپخیل 13 ورځ په میرانشاه بازار کې نصرګند وسلوالو هغه مهال اغوا کړو کله چې نوموړی د میرانشاه پریس کلب نه خپل کور ته روان وو. چې په میرانشاه بازار سبزی منډي سره د 15 بجو په مهال نصرګند وسلوالو د تورو شیشو په ګاډي کې نوموړی واخیستو او نامعلوم ځای ته انتقال کړو. درې سلوېخ کلن رحمت الله درپخیل په کال 2001 کې د صحافت باقاعده آغاز اردو جبې ورځپاڼې او صاف نه شروع کړو او د ټرایبل یونین اف جرنالیست میرانشاه پریس کلب په خوانه صدر هم پاتې شوی وو. موجوده وخت کې نوموړی د شمالي وزیرستان ایجنسی نه او صاف اخبار او آج ټلویزیون نمائندګي کوله. د میرانشاه یو ځایي خبریال نوربارام چې په دغه موقع موجود وو مشال ریډیو ته وویل چې ناصرګند وسلوال د تورو شیشو په ګاډي کې راغلل او هوایی ډزې پیل کړې چې وروسته یې نوموړی د ځان سره واخیستو.
سبزی منڈی سره نزدې د مکاپوش کی چاغه زمونږ سینیئر نائب صدر د ٹرائبل جرنالیسٹ میرانشاه څنګه صدر هم رحمت الله درپخیل اغا اغوا کړلو چې کله دا اغوا کولو نو مکاپوشو او ایډا زنم وکړل نو اغا نه معلوم زیته وړې دي. په دې حق له کله می شمالي وزیرستان شورې سره رابطه وکړله. شورې ترجمان احمد الله احمدی بیان جاری کړلو چې مونږ په دې کې شمالي وزیرستان شورا ملوث نه ده، مونږ شدید مزاحمت کوو او مزاحمت سراسره مونږه د ده د بزیابۍ لپاره په هر صورت هر ممکن باندې به کوشش کوو.
د میرانشاه پریس کلب صدر سید حلیم وایي چې دوی تل د علاقې نه مثبت صحافت کړی دی. د ځایي انتظامیې د سیمې مشران او په خاصه توګه د ګرینډ وزیرستان امن جرګې مشرانو څخه هیله کوي چې د دوی ملګری به د اغواکارو د منګولو څخه را خلاص کړي.
زبردست نقصان ده ځکه چې خو دا خو ډېر جتای ده چې کینه کنه چې علاقې صحافت کو علاقې پاسداري کو جو گم نہ
پدے آڑا موچ کلا دا قبائلی خبر یالانو تنظیم ٹرائبل یونین آف جرنلسٹ مشر صفدر حیات داوڑ نو پختل نو دویو چې د قبائلی سیمو خبر یالان تل پسیمو کې د گواغ سره مخ دی. پدے لڑکے حکومت دوی تا د تحفظ پر ځای سوائے د مایوسی نه هیڅ ندی ور کړی.
قبائلی علاقو کې دا یو پلیټ فارم دی فوټو چې د دې په وجه باندې سن سنمندګی کېږي د عام خلکو موږ ته پته لګی چې دا سوکتی سواری سمکا سید دی بودې چې دا لسونه زیات زمونږ صحافیان شهیدان شول زخمیان شوي دي او کورونه پریښي دي کوم صحافیان لګیا دي اوس هم نو هغې سره دا دا مسلې جوړېږي چې هر وخت خطره کې اوسي او چې ما څوک کوچت نه کړي ما څوک مړ نه کړي د هغې موږ پر زور مزمت کوو او حکومت ته دا مطالبه کوو چې دا اوسه پورې کوم موږ مایوس شوي یو نو د هغې دپاره دا ښه دامونه اوچت کړي چې دا کومه محرومي موږ کې پیلو شوې ده قبایلي علاقو نه صحافت ختمه حقیقي روانه دی نو دا به ډېر غټ نقصان وشي.
دا یادونه وړ ده چې کله نه په قبایلي سیمو کې حالات کړکېچن شوي دي نو د قبایلي سیمو نه تر اوسه پورې یوولس خبریالانو په هدفي وجنو کې ژوند دلاسه ورکړی دی او ګڼ شمېر ژورنالیستان د سیمو په پرېښودلو مجبوره شوي دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقلا د خلکو باسونه او د حل لاري دغه پروگرام د نهې یا سه شنبه او د شروع یا چهار شنبه په ورځو د مشال ریډیو نه اوریدلی شي.
د پاکستان په قبایلي سیمو کې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی‌آی‌ای لخوا د ډرون الوتکو بریدونو ستایل کیږي چې د القاعدې د ماتولو لپاره لوی کار ترسره کوي، خو بلې خوا ته همدا بریدونه په دې هم بدنامه دي چې پکې ولسی وګړي وژل کیږي. په همدې موضوع د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼې یو مقاله لیکلې چې د مشال همکار پامیر ساحل درته وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د روان زیږیز کال د مې په شپږمه نیټه د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې سی‌آی‌ای په پاکستان کې د افغانستان له پولیسو سره نږدې له بی پیلوټ الوتکو د توغندیو برید وکړ. په دې برید کې یو پیک اپ موټر په نښه کړل شو چې پکې نه اور پکې ناستول. د برید پر مهال ټول اورپکي ووژل شول. د ورځپاڼې په خبره په دې حمله کې ټول اورپکي ووژل شول او یو ملکی وګړي ته هم پکې زیان ونه رسید. ورځپاڼې لیکي د برېتانوي او پاکستاني خبريالانو د یو نوي رپورټ تر مخې د بی پیلوټ الوتکو په دې برید کې یو مدرسه، یو هوټل او کور په نښه شو. په دې برید کې اتلس کسان ووژل شول چې پکې دولس اورپکي ول، خو شپږ ملکی وګړي ول. ورځپاڼې د دې رپورټ تر مخې لیکي چې دا شپږ کسان صمد جمشید، دراز اقبال، نور نواز او یوسف نومیدل. هلته د امریکای ولسمشر باراک اوباما د ترهګرۍ ضد چارو مشاور جان برینن د جون په میاشت کې ویلي ول چې له شاوخوا یو کال راهیسې په دې بریدونو کې له اورپکو پرته یو بل کس هم نه دی وژل شوی، ځکه چې دا بریدونه د ډېر لوړ مهارت او کروالي پر اساس کیږي. نور امریکایي چارواکي وایي چې د تیر کال د مې له میاشتې راهیسې د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې شپږ سوه اورپکي وژل شوي دي چې پکې یو هم داسې نه و چې وسلوال نه وي. د برېټانیې د پلټنیز ژورنالیزم بیورو په خپل رپورټ کې بیا وایي په تیر کال کې د لسو بریدونو پر مهال لږ تر لږه پنځه څلوېښت ملکي وګړي وژل شوي دي. د ادارې خپل رپورټ په قبایلي سیمو کې له خلکو سره د شویو مرکو پر اساس جوړ کړی دی. په امریکا کې د لانګ وار ژورنال ایډیټر بل روګیو وایي طالبان پوځي اډې ته د بمونو جوړولو لپاره نه ځي او نه هم روزنه ترلاسه کوي. دی وایي دوی په هغه ځایونو کې اوسي چې هلته کورنۍ او ګاونډیان ورسره وي. د ده په خبره هغه کسان چې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه کوي نو د دې لپاره ډېر زیار باسي چې ولسی وګړي پکې ونه وژل شي. دی وایي بیا هم په دې بریدونو کې عام وګړي وژل کیږي او د سی‌آی‌ای دا خبره چې په دې کې هیڅ عام وګړي نه وژل کیږي ناسمه ده. خو د امریکایي ولسمشر باراک اوباما مشاور جان برینن وایي تر یو کاله امریکایي حکومت داسې هیڅ شواهد نه دي ترلاسه کړي چې له افغانستان یا عراق بهر د ترهګرۍ ضد عملیاتو پر مهال د ولسی وګړو د وژنې خبر مخې ته راغلی.
پامیر ساحل رپورټ اوریدلی چې دا په قبایلي سیمو کې د بی پایلوټ الوتکو په اړه باندې وو چې نیویارک ټایمز یو مقاله خپره کړې وه او هغه مقاله غټه کې پامیر ساحل درته وړاندې کول.
دا مشال ریډیو دا
درنو اوریدونکو په روانه خبرونه کې نړیوال مطبوعاتو د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه لرو او دا ډول د پاکستان په لومړي ځل خپل مواصلاتي را سیاره چې د خلاط لېژلې ده د هرڅه به له خبرونو لنډې زورستي اوس د خبرونې نیمای ته رسیدلی یو شاهین بونیری ته مایک سپارم چې د خبرونو لنډې زورته واوروي.
د دې وخت مهم خبرونه. کراچی کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د یو عادي وګړي د وژنې په مقدمه کې د رینجر یو چارواکي ته د مرګ او شپږو نورو ته د عمر قید سزا ورولې ده. پېښور کې ناسرګند وسلوالو په پولیسو ډزې کړې او درې پولیسان یې وژلې دي. په سند صوبه کې ملتپاله ګوندونه د کمشنرۍ نظام د ختمولو پر ضد سبا احتجاجي مظاهرې کوي او د ملګرو ملتونو ستر سکتر په لیبیا کې د ولسی وګړو په مرګ جوبلا اندېښنه ښودلې.
خبرونه درته شاهین بونری واورول. د خبرونو لنډیزو خوشاوریدونکو اوس د خبرونې دوه نیمایي ته راغلي وي او د دوه نیمایي پایل د پاکستان له ورځپاڼو کوو چې نن د پاکستان ورځپاڼو په خپلو ګڼو کې څه لیکلي دي هم دغه ته کتنه کړې ده له اسلام آباد څخه ریاض مسخیل.
د نور کله پشان نن هم مختلفو اداریو کې مختلفو موضوعاتو ته کتنه شوې ده. دې کې د جنگ او اکسپرس ورځپاڼو خپل اداریا په موجوده ملکی حالاتو او د حکمرانانو پر رویه لیکلې ده. اداریې وایي چې تیر ورځ د کابینې غونډه کې بعضې د پیپلز پارټۍ وزیرانو سند کې د بلدیتي نظام په بحاله خپلې ګیلې او خفګان څرګند کړی دی. دغه شان د قومي اسمبلۍ غونډې دوران هم بعضې د پیپلز پارټۍ غړو حکومت ته د خپلې رویې سمولو اشاره ورکړې ده. ادارې لیکي چې موجوده حالاتو کې چې کراچۍ او بلوچستان کې لا قانونیت دی او هر طرف ته د وژنو لړۍ روانه ده. داسې کې د پیپلز پارټۍ لخوا بار بار خپلې فیصلې بدلول او د نوې صوبو شوشه سره د ولس سوچ بل اړخ ته اړولو کوشش کول شي او د وزیر اعظم لخوا بار بار نوټس اغستو باوجود نه خو ذخیره اندوزی ختمه شوه نه لوډ شیډنګ نه گرانی بلکې اوس خو په دې خبرو د ولس بروسه هم ختمه شوې ده. اداریا اخره کې وایي چې حکومت له پکار دی چې په سنجیدګۍ سره هر څه ته نظر وکړي او ولس سره د لوبې کولو او دوکې ورکولو عمل دې پرېږدي ځکه چې په خپل د پیپلز پارټۍ دننه د موجوده حکومت خلاف اوازونه راپورته کیږي او یو ورځ به داسې راشي چې ټول ولس به سړکونو ته راوځي نو دا به نه یوازې د ملک بلکې په خپل د پیپلز پارټۍ د پاره هم ډیره ګران شي. دغه شان د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز خپل اداریا د زنانو سرتیره چپاوګرو مخ په زیاتیدونکو پیښو په اړه لیکلې ده او وایي چې تیر ورځ پیښور کې پرله پسې 214 وشوې چې پکې 8 تنه مړه او 12 جوبل شوې دي. ادارې لیکي چې د 14 کې یو د خوده شوی بم وا او دویمه یوې سرتیره زنانه کړې ده. ادارې مخکې لیکي چې د تیرې سمو د راسه پاکستان کې د زنانو د لاسه د سرتیره بریدونو کې سونه رمخته شوې دي او داسې هم اطلاعات چې ګنی طالبانو د خپل ناوړه مقصدونو لپاره زنانه سرتیرو ته روزنه ورکړې ده. اداریا د زنانو لخوا مخپسي واکیدونکو بریدونو لوی وجه دا ښایي چې پاکستان کې صرف په هوایي ډګرو او بعضې لوی هوټلو کې زنانه پولیسواله موجوده وي چې د زنانو تالاشي اخلي خو اکثر ځایونو کې زنانه پولیسواله نه وي نو ځکه زنانه تر هغه هر ځای ته په اسانۍ سره رسیدي شي. اداریا اخره کې لیکي چې د داسې پیښو مخنیوي ډیر زیات ضروری دی او د دې مقصد لپاره باید چې زنانه پولیسواله اوروزلی شي او په ټولو چک پوسټونو او اهمو ځایونو د نورو پولیسو سره سره زنانه پولیسواله هم ودرول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې د حالاتو په اړه د نړۍ د مطبوعاتو دوه مقالې درته لرو. امریکایي ویب سایټ effingtonpost.com د پاکستان د هغه ملیونونو خلکو چې په بد روغتیايي حالت کې ژوند تیروي مقاله لیکلې او دا ډول واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د هغه امریکایي پوځیانو د لمانځلو په اړه چې تیره اونۍ په افغانستان کې د الیکټراپټر د غورځېدو په پیښه کې وژل شوی لیکنه کړې ده. د دې دواړو مقالو غټه کې بشرګواش په دې ریپورت کې راغونډ کړي دي. د هافینګټن پوسټ ډاٹ کام ویبپاڼې په یوه مقاله کې راغلی چې په دې وروستۍ کې یوې خیریه ټولنې آکسفام رپورټ ورکړ چې په پاکستان کې 80 میلیونه خلک خراب روغتیایي حالت کې ژوند کوي. د آکسفام په وینا د دې یو لامل ولګه ده. د تیر کال له ویجاړونکو سیلابونو تر مخه هم چې د کر 2 میلیونه هکټر ځمکه یې ویجاړه کړه. د خوراک نړیوالې ادارې ویلي وو چې په پاکستان کې 80 میلیونه خلک د ولګې سره مخ دي. د هافینګټن پوسټ په وینا دوهم لامل د څښلو د پاکو اوبو نشواله دی او د رپورټونو تر مخه
لګنده او بوڅخه د پیدا کېدونکو ناروغیو څخه په اوسط ډول هر ورځ شپږ سوه دیرش ماشومان مړه کیږي. همداراز د بجلی نشتون هم پاکستانیانو ته ګڼې ستونزې پیدا کړې دي. په مقاله کې راغلي چې پاکستانیان تعلیم، خوړو، بجلی او اوبو ته اړتیا لري او په دې حالاتو کې د بل هر وخت په شان پاکستان او امریکا د خپلو ضرورتونو د پوره کولو لپاره د یو بل همکارۍ ته ضرورت لري. خو د لیکوال په وینا امریکا یا کوم بل هیواد نشي کولی چې پاکستانی ټولنې ته ورپېښ دا ګواښونه ختم کړي. هغه زیاتوي چې پاکستان به په کور دننه دا شیان تر هغه لاسته رانه وړي تر څو چې حکومت یې د پرمختګ په لاره کې پراته خنډونه لکه درغلۍ او د ټکسونو خراب نظام لرې نه کړي. د امریکا څخه خبرېدونکي واشنگتن پوسټ ورځپاڼه بیا د امریکا په ویرجینیا کې د ځینې خلکو په باره کې لیکلي چې دوی حیران دي تیرونۍ په افغانستان کې د هلیکاپټر د غورځېدو په پیښه کې د وژل شوو پوځیانو لمانځنه څنګه وکړي. په دې دېرشو وژل شوو پوځیانو کې دوه ویشت د ویرجینیا د یو پوځي مرکز سره تعلق درلود. یاد دې وي چې د ورسرغاړې کار له امله د دغه پوځیانو ژوند ډېر پټ ساتل شوی و. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په وینا کله چې د یاد مرکز پوځیانو په پاکستان کې اوسامه بن لادن وواژه نو د دې ځای خلکو هغوی د ځایي اتلانو په توګه ولمانځل. په یو ځایي توګه د دومره ډیرو پوځیانو وژل کېدل د افغانستان په لس کلنې جګړې کې ساری نه لري او ډیر خلک وایي چې حکومت دې په یاد هیواد کې په جګړې یو ځل بیا له سره سوچ وکړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې که څه هم امریکایي حکومت تر اوسه پورې د وژل شوو پوځیانو پیژندګلوي نه ده ښکاره کړې خو ځینو کورنیو په مطبوعاتو کې د دوی په اړه کیسې او خبرې شریکې کړې دي او په ټولنیز ویبسایټ فیسبوک ډاټ کام یې د هغوی د مینهوالو پاڼې جوړې کړې دي.
بشیرګوا شو چې د افغانستان او پاکستان په اړه د نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوله. هم د بشیرګوا شو بل رپورټ اورو په داسې حال کې چې افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي دي چې د دریم ځل لپاره به د حکومت کولو په لټه کې نسی. په افغانستان کې په دې بحث کېږي چې له هغه وروسته به لاسته راوړل شوي بریالیتوبونه آیا هم داسې جاری پاتې سي او کنه. بشیرګوا څخه اورو.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویلي چې نه غواړي د دریم ځل لپاره په حکومت کې پاتې شي. نوموړی دا خبره له هغه وروسته روښانه کړې چې په هغه باندې د پارلمان ځینو وکیلانو تورونه ولګول چې دی غواړي پارلمان منحل کړي او په هیواد کې د بیړني حالت د اعلانولو په ترڅ کې خپله دوره لا پسې وغځوي. د افغانستان د آئین تر مخه یو کس له دوو دورو څخه چې هر یو یې پنځه پنځه کاله وي ډېر په واک کې نشي پاتې کېدلی. ولسمشر حامد کرزی له 2001 کال راهیسې د افغانستان د انتقالي او انتخابي ولسمشر په توګه دنده پر مخ بیایي. د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر کبیر رنجبر وایي چې ولسمشر کرزی د بیا ولسمشر کېدو حق نه لري.
د دوه دورې هم تقریبا درې دورې شوې ولې راول یو څو کلونه بيخي حساب نسول او دوه پنځه کلونه دوره دی تیرې لس کاله تقریبا پنځلس کاله به دی ولسمشري. نو دی خو مخالف دی اساسي قانون کوم کار نشي کولای. دی ته وغواړي کونه غواړي که شوق یې ولري که ونه لري دی دغه صلاحیت نه لري. لمدې لپاره د ده دا بیان هم پوښتنې پیدا کوي چې د ده په زړه کې البته کوم خبر تیریږي چې کوم لار ورته جوړوي.
پر حامد کرزی د خرابې حکومتداري او په پخوانیو جنگسالارانو باندې د تکیه کولو له وجې په افغانستان او نړیواله کچه سختی نیوکې شوې. په دې وروستیو کې د نږدې ملګري امریکا او په افغانستان کې د ترهګرۍ په ضد جګړه کوونکي بهرنیو ځواکونو ناټو سره هم د هغه اړیکې خرابې شوې دي. ډاکټر رنجبر وایي چې خلک له هغه تنگ دي.
خلک هم ستړي شوي دي او دنیا هم ستړي شوې ده له دغه فعلي ټیم نه چې په افغانستان د خلکو په سرنوشت حاکم ده او دا ټولنه دا وطن بوران خواته بیایی ورس بورنش هم اقتصادی نگانه هم امنیتی و سیاسی نگانه از فکر کنه در بیخی کافی ده او دقا دورم که ترپای ده ورسهی ده دیدیر خوشحاله ای خیرات ده ورکی زی پدی آن ده نشه دقا دورم پای ترسه وری ده تدیر سونگونه ده ورد افغانستان که دیر بد حالت ده.
کچه هم در افغانستان در مطالعات و در نروال مرکز مشر غفور لیوال هم در خبری منی خواهی چی در ولس مشر کرزی پا محل زینی خ کارونه هم شوی.
یو شمیر داسې بریالیتوبونه هم شته چې باید په صورت ایل نشي او هغه تر ټولو مهمه برخه د یو شمېر هغو اساسات او بنسټونو رامنځته کولو چې د افغانستان نظام ورته اړتیا درښوده. دا چې بیا په دغو اساساتو کې یا د دغو بنسټونو پر اساس هغه چارې چې باید ترسره شوی ترسره نه شوې دا یې کمزوري وه. نو که داسې بې طرفه او ناپلوي قضاوت وکړو زه فکر کوم چې د یو شمېر بریالیتوبونو تر څنګ ګڼ شمېر نیمګړتیاوې هم درلودې.
د ولسمشر کرزی دا دوره په 2014 کال کې ختمیږي. دا هغه نیټه ده چې ناټو ویلي خپل عملیاتي ځواکونه به له افغانستان وباسي او امنیت به افغان ځواکونو ته سپاري. د رسنیو تر مخه کېدای شي په افغانستان کې د تغییر او امید په نامه ډله چې مشري یې ولسمشرۍ ته پخوانی کاندید عبدالله عبدالله کوي او زیاتره پکې پخوانی جهادي خلک راجمع دي په راتلونکو ټاکنو کې خپل کوم کاندید کامیاب کړي. خو غفور لیوال وایي
نه، زه فکر کوم چې هغه من حیث دی او سیاسي جهاد هغه سابقې ته چې په افغانستان په خلکو کې لري او هغه اعمال چې دوی په اویایمه لسیزه کې ترسره کړي دي خلک د هغو څخه ښه خاطره نه لري. زه فکر نه کوم چې هغوی د خلکو په د رایو پر اساس واک ته ورسېږي او که دا د خلکو په لاس کې وي هغوی حتی د ډېرو کمو اختیاراتو خاوندان هم نشي کېدای. دوی ولسي نفوس قطعا نه لري، البته که د سیاسي دسیسې او توطیې
د ډاکټر کبیر رنجبر په وینا نړیوال او افغانان باید د ازمول شو خلکو په ځای په ډیموکراسۍ باور لرونکو سیاستوالو ته چانس ورکړي. هغه زیاتوي
یو درېمګړی قوت هغه هم چې د ډیموکراتو خو شخصیتونو د اتحاد او ائتلاف له لارې منځته راشي او دغه ضرورت هم ډېر قوي موجود ده په افغانستان کې. خلک هم په همدې هیله دي.
په افغانستان کې د راتلونکي حکومت پاړه په داسې حال کې باسونه کیږي چې دا وخت افغان حکومت او نړیواله ټولنه د طالب وسلوالو سره د خبرو د لارې د سیاسي روغې جوړې په لټه کې ده. یاد څېړونکي وایي چې ولسمشر حامد کرزي د دورې ختمېدل او د نوي حکومت راتلل به د تشدد د ختمېدو لپاره په سیاسي لارو چارو کوم اغېز ونه کړي.
د افغان ولسمشر حامد کرزي د هغې وینا په اړه باندې مو د افغان څېړونکو نظرونه اوریدل. د بشرګواش په ریپورت کې چې حامد کرزي ویلي چې د دریم لزر لپاره به حکومت کولو په لټه کې نسی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غین په څه په ډیسټریټ کې
مونږه ته دې چې کوم د
هندستان د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوس بیرته پاکستان ته راځو. پاکستان د چین په مرسته د سیټلایټ پاک سیټ 1R په نوم خپل لومړی مواصلاتي سیاره په کامیابی سره خلا ته رسولې ده. دا سیاره به انټرنیټ، ټلیفون او د ټي وي خبرونې په ښه توګه خپرولو کې مرسته کوي. له اسلام آباد احمد الله نور حال راکوي.
پاکستان خپل لومړی مواصلاتي سیاره خلا ته ولېګلا چې ورلنوم یې سیټلایټ پاک سیټ 1R ورکړی دی. د سپارکو لخوا جاری کړی شوی اعلامیه تر مخه تیره شپه د پاکستانی وخت مطابق 11 منټه د پاسه 9 بجې دا مواصلاتي سیاره د چین زی چونګ چین سیټلایټ سینټر نه د سیټلایټ لانچ ویکل په ذریعه په فضا کې پریښودې شو. مواصلاتي سیاره په خلا کې د پریښودو په وخت د دفاعي چارو سیکرټر لیفټیننټ جنرال ریټایرډ سید اتر علي، د خارجه چارو سیکرټر سلمان بشیر نه علاوه په چین کې د پاکستان سفیر محمد مسعود خان هم موجود وو. د سپارکو ترجمان شکیل زاهد مشال ریډیو ته د سیارې د خصوصیاتو او د دې د عمر په حق له وویل
د دې مواصلاتي سیارې عمر با 15 کال وی او دا به بنیادی توګه د ټي وي خبرونه، ټلیفون او انټرنیټ لپاره استعمالېږي. دا سیاره موږ د چین اکیډمي اف سپیس ټیکنالوژي په مرسته جوړ کړې ده. د دې سیارې په مرسته به د پاکستان گاونډي ملکونو سره سره مرکزی آسیایي ملکونو، مشرقي افریقا او د اروپا په درې ملکونو جرمني، فرانس او برتانیې کې د ټي وي خبرونه، انټرنیټ او ټلیفون په ښه انداز کې وړاندې کولی شي.
یاد دی چې پاکستان او چین ترمنځ 2008 کې سیټلایټ سیستم لړکې د یو بل سره د مرستو کولو یو معاهده شوی و چې تر مخه یې دا لومړی مواصلاتي سیاره وا چې خلا ته ولېګلې شو. د مواصلاتي سیارې په کامیابۍ سره خپل مدار ته پر رسیدو صدر او وزیر اعظم پاکستانی او چین انجینرانو ته مبارکي ورکړې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه رانه تیرې شوې.
نو دې کې د خپکې دوس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه.
بالکل
ہاں چی انٹرنیٹ لری نو ولیکا www.mashalradio.com داد مشال ریڈیو دے ویب پانی پتہ دا دلتا نئی آواز نننے یا پرونی خبرونی اوریدلی شی بلکہ د کلن چ مشال ریڈیو شروع شوی دا لہاغ ورزنا تر نن ورز د ہر ورز خبرونی چ وغواڑی نو اوریدلی شی
تر اشتیا وے
او د مشال ریڈیو پوی پانی کی کول شین نور تفسیری مووری خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانی هم ګوري
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال ریڈیو خبرونی ووره
او ورشه
د خیبر پښتونخوا د ټانک په ضلع کې ریټایرډ ملازمین وایي چې دوی ته د پینشن په ترلاسه کولو کې یو شمېر مشکلات دي. دوی وایي چې اختر را روان دی خو دوی د پینشن نه ملاوېدو له امله د اختر له خوشحالۍ څخه د بې برخې کېدو ویره لري. له ډیری اسماعیل خان سیلاب مسعود پرې رپورټ لري.
تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن ٹانکنا پنشن اخستون کی یوشمیر کا سون گلا من دی چھ دوی تا کلا ہاں پا وقت پنشن نمی لاوی جی او پا دغا واجہ بندے دوی ساخت تغییر او دی مشکلاتو سرا مخومخ دی پا دا کا سون کشے شامل دوا تناخ پل مشکلاتو دی تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن دی وکمنو تی رائی زیادائی پا دارنگ بایانوی
زالم گیر نمی جا پنشنی رینتی امی ٹانک چھے ما تا منتری پنشن ندا ملاو سلائے مجھ پیتا کالا عمر دا تورون مول تی امو سر سر من دکړه وی وی ته تاسو خپل کار کو ته چکه ما سره یو ټیډی نه سفر دی پیسې نه سره یو روپۍ نه درکو دغه ما رمضان څخه تک اختر به موږ څنګه ته راو چې دوه ظالمان موږ ته کومه ده کنه پہلی باندې انسان نه پیسې نه کړی را
زه ګل خان نه میږه جی ریټایر ملازم يم کمیټي ام ای ټاک دا ټایم چې کوم نه ما عمر پنځه کما ته کالا لوړ ما ذریعہ معاش نشته نه غي دور نه هر شي ګرانی په دغه عمر څخه موږ ته پنشن نه ملاوي او دا ګرانی وی دا بیروزګاری وی موږ بچې درمو
مشال ریجو چې د پنشن اخستون کو دا مشکلات او ګلې د تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن واکمن ایوب خان په مخشک شیشوی اغوی وویل
دی امی امدن لزدا او دی اخراجات دی کمی دی آغا تقریبا 48 لاکھ تو سورس دلی امدن 24 لاکھ دا نو دو تا لکه مور انکار لگا تا خبره نستا دا مور فوراً و تا بو خوچ پیسی رای پیسی پورا تی مور دو تا فوراً پیشن ورکو خلا پیسی ندی پورا
انسان اخستون کیو دی پشتونخوا صوبایی حکومتنا غشتنا وکڑا چه دی دوی دی مشکلاتو دیل پا غراز دے تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن ٹانگ تا خصوصی گرانٹ ورک کی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
تاسو ستونزی
دین تا وو ډیر لویا مصالا زمو جنانان سرونو باندې وبراوري او وی جنجې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
بیا نی چې باغې کوموي او مونږ ته په غوته کړل شي نو کولای شم چې پر دې باندې بس مونږ کړل شي
ستونزی او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
اوریدونکو تاسو د ستونزې او سرکار ترڅنګ د مشال ریډیو یو شمیر چې کوم اونیز پروګرامونه دي دا تاسو د مشال ریډیو په ویب سایټ باندې هم اوریدلای شئ او په ځینو برخو کې چې کوم ریپورټونه موږ تاسو ته اورو د هغو ریپورټونو په لیکنې بڼه کې هم هلته شته او د دې ترڅنګ ویډیو هم تاسو کتلای شئ چې هغه یا خو د سیمې په اړه باندې دي یا په نړۍ کې چې کوم سیاسي یا کلتوري یا معاشي چې کومې هلې ځلې کېږي پر هغو باندې جوړې شوې نو تاسو یوازې صرف او صرف ریډیو نه اوري بلکې د مشال ویب پاڼه هم کتلای شئ اوس اوریدونکو د خبرونی چې کوم خبری بانه دا آغا تړو او روخانه مستقبل درته اورو چې منور شاه دا ځل تاسو ته تیار کړی ده
هر هیواد په نړۍ کې ځینې ذمواری او حقوق لري او دغه وجه دا چې نړیواله ورورولي وخت په وخت د پاکستان نه د ترهګرۍ پر ضد د عملیاتو غوښتنه کوي ځکه چې دا راز به نه یوازې پاکستان محفوظ شي بلکې د دې خاورې نه به نورو هیوادونو ته هم ګواښ نه کیږي بلخوا کلن تاریخ ته وکتل شي نو نه یوازې دا چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې نړیوال ورورولي پاکستان سره ملاتړ کوي بلکې د تیر کال خونړی سیلابونه وي او که د 2015 کال خونړی زلزله چې د سترګو پر اب کې هر څه د ځمکې سره هوار کړل د نړۍ ګڼ شمیر هیوادونو سمدستي خپل مرستې پاکستانی ولستا ورسولې چې پکې لا هم ځنې تر دې دمه دوام لري د تیر سو کال راهیسه اول ترهګری او بیا د تیر کال سیلابونو ټوله خیبر پښتونخوا او په خاص توګه ملکن ډیویژن ډیر ځپلې چې په دواړو افاتونو کې تعلیمي نظام ته تر هر څه ډیر زیان رسیدلې. د دې صوبې د تعلیم وزیر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته ویل چې د تعلیمي نظام د بحالۍ او پرمختګ لپاره ورسره یو شمیر نړیوال مرستندوی ادارې په شریکه کار کوي.
زموږ کوم تعلیمي اصلاحات چې موږ ویل چې دا د هیوا نه سره دا چې موږ سره خو ګوره ډیفټ شو یورپین یونین شو نارویجن ګورنمنت شو مختلف ډونر شو مختلف ممالک چې کومې ډایرکټلی انډایرکټلی بیا زموږ سره انفراستراکچر کې سپورټ کوي موږ سره په ای پی سی بلډینګ کې سپورټ کوي مختلف مدونه چې موږ سره تعلیم په مټ کې هغه لګیا زموږ سره سپورټ کوي موږ سره میډیسین چې کار کوي بیا موږ سره فلټ کې کار کوي اوس موږ سره دا هم مختلف دغه باندې کار کوي.
نوموړي زیاته کړه چې د تعلیمي ادارو د سمدستي بحالۍ او پرمختګ لپاره د خیبر پښتونخوا حکومت او امریکایي مرستندوی ادارې یو ایس ایډ په شریکه یو شمیر منصوبې شروع کړي. په خیبر پښتونخوا ملکن ډیویژن کې د یو ایس ایډ د تعلیم د څانګې مشر فضل ربی مشال ریډیو ته ویل په مرستندوی کارونو کې اول متاثره سیمه کې د زیان جایزه اخیستل کیږي. دی وایي
اول ځکه چې کله په 2009 او د دې مخ کې چې کوم خلکو معلومه ده چې مصیبتونه چې کوم مسکري پسندیده یا نور د دشګرتی وای یا نور سمسایلو هغه د وجه نه چې کوم سکولونو او چې کوم کالجونو هسپتالونو روډونه او چې کوم د خلکو د دفاعي مقامات او هغه د ډیر نقصان ورسېدو په خصوصي توګه د تعلیم خبره کوم ځکه چې زموږ کار په تعلیم کې دی ورلد بینک او ایشین ډیولپمنٹ بینک د حکومت پاکستان په تعاون سره یو جایزه اخیستې وه چې په هغه کې دا ریپورټ شو چې تقریبا 200 سکولونه مکمل شوی او د دې نه زیات چې کوم دي نو هغه جزئي تور باندې هغه ته نقصان رسیدلی دی نو نور یونیورسيټي کالجونه دې ته نقصان رسیدلی وو.
یو ایس ایډ ملکن ډیویژن کې خپل موجوده مرستې کله شروع کړي په دې پښتنه نو موري ویل
په 2009 کې دیو ادارہ جوړ کله حکومت خیبر پختونخوا چې دا غینوم دی پارسا کې خاودلو پارسا بیسیکلی پی ای آر آر ایس ای ایبریویشن دی او دا پروینشل ریکنستراکشن ریکوری اینڈ سیٹلمنٹ اتھارٹی دی نوم دی دی بیا د تعمیرنو کار شروع کول وختلا حکومت پاکستان خیبر پختونخوا د نورو ملکونو په تعاون سره چې په هغه کې امریکا هم شامل و حدیث سره په بلګتیا سره پروګرام شروع کړو چې هغه دې نومر کو ملاکن ریکنسټرکشن اینڈ ریکوری پروګرام. ملاکن ریکنسټرکشن اینڈ ریکوری پروګرام کې دا و چې په اولی ورځ کې موږ سکولونه جوړو او یو ایس ایډ یا د امریکای حکومت چې کوم دی او دې ته تقریبا 6.5 ملیون ډالر امداد ورکو چې تاسو په دې کې سکولونه هسپتالونه دا چې کوم دی نو د مثلا د دې کې فرنیچر نشته دی یوازې سټاف کمې دی دا داسې بنیادی کیپاسټي مسله ده.
فضل ربی په ملکن ډیویژن کې د امریکای مرستو په حق لوي
میسل دی تبا 36 ملیون ډالرز ورکړي بیا دا پروګرام چې کوم دی نو وخت سره سره چې کوم دی دا پیسې هم جاتې دي او د سکوپ هم جاتې دي. دا کول زموږ پروګرام دا چې موږ تقریبا 130 کورونه جوړو د خبر پښتونخوا حکومت سره په مرسته سره او زموږ پروګرام دا دی چې موږ به تقریبا 130 کلونه او دغه شکم دینو 15 هسپتالونه مکمل توګه بعد دې دوباره تعمیر کیږي او په دې کې اوس موږ یو بل پروګرام شامل کړل دی چې دا کلونه به هم جوړیږي او په هغه کې یو روډ دی هغه هم موږ جوړو. زموږ یو بل پروګرام هم دی چې موږ ان شاء الله کوشش کوو چې د سپورټر کو په نورو مدونه کې هم
دا چې په ملکن ډیویژن کې تر دې د ما یو ایس ایډ په عملی توګه څومره کار کړی دی په دې پښتنه نو موړې وای
دا د حکومت خیبر پختونخوا او دا غزي د خلکو دا مطالبه و چې اول د کوم دي سکول نه جوړ شي او سکول هتي هم لکه دغه ماشومان چې کوم دي د سکول ته نه دي نو د بیا مختلف نور تر مو کې چې کوم دي نو ملوث کیږي هغه د وژنه اول موږ کار شروع کو په سکول باندې په 2010 اپریل کې اول نه اگریمنت زموږ ساين شو او اوس چې کوم دي نن ورځ په 81 یعنی په یو اتیا سکول باندې کار شروع دی او په دې 81 کې تقریبا 15 سکول چې تابع باندې موږ اول نه چتوم واچو زموږ پروګرام دا دی چې دسمبر 2011 پورې بشل سکولونه مکمل شي او په دې کې به ماشومان واپس سبق وایي او دا سکول چې کوم جوړیږي دا په بین الاقوامي چې کوم دي انجینرینګ معیار هغه مطابق جوړیږي او په سکول کې ان شاء الله کم از کم شپږ کمرې وي، هغه کې به پراپر واشروم وي، هغه کې به د سینیټیشن او د واټر سپلای پراپر سیستم وي. دې ته به موږ فرنیچر هم ورکوو چې ماشومان په ښه توګه باندې تعلیم حاصل کړي شي. زمونږ پروګرام دا دی چې 55 سکولونه به کمپلیټ شي جون 2012 پورې، او دسمبر 2012 پورې به تقریبا 115 سکولونه کمپلیټ شي.
فضل ربی وایي دوی هڅه کوي چې د استادانو او ماشومانو د مور پلار همکارۍ ته وده ورکړي، او همداراز دغه ټولې مرستې سیمې ته ګټه رسولې شي. نوموړی په سیمه کې د امریکایي مرستندویه ادارې یو ایس ایډ د تعلیم د څانګې مشر دی. د ملکن ډیویژن لپاره د امریکایي مرستونه د دې سیمې هغه طالب علمان هم ګټه پورته کولی شي چې په پیښور یونیورسټۍ کې زده کړې کوي. په دې سلسله کې به د تیر کال په شان سخ کال هم د ملکن ډیویژن سره تعلق لرونکي طالب علمانو ته ټول فیسونه او د هاستل خرچه معاف کولی شي. د پیښور یونیورسټۍ د داخلو د څانګې مشر ډاکټر حزب الله خان په دې لړ کې مشال ریډیو ته وویل
33 ملیون روپے من تغیر ہے لیکن نو اگر من اگر شوڑ سوال کے بیان لسا و اتسا لو اختار 2009 کی نو دیر من دفار شوی دا پیسی دیتا ملو شوی دی او یو لسا و او دویش کسان چی نو دا 2010-2011 سیشن دا پارا ندیم من لمنظوری آتا نو دا 2008-2009 او 2010-2011 توتل دی من تا 33 ملیون روپے راک لیکن او دا من دی شوڑ سا ورکلی تولو تا بول
هلتا د پیښور یونیورسټۍ د تاریخ د څانګې یوې زده کوونکې مدیحا کرم چې ملکن ډیویژن سره تعلق لري په دې لړ کې داسې ویل
دا یو ډېر ښه اقدام دی او دا لکه جاري ساتل پرځای سټوډنټس دا وژنه ډېر افیکټ شوي نو دا د سټوډنټس لپاره دا فاینانشل سپورټ دی دغه وژنه.
کسه هم مدیحه کرام ته د یو ایس ایډ د غمرستې لا نه دی ملاو شوی، خو وایي چې کدا کار په عملی توګه تر سره کړی شي نو له عمله به یې د سیمې طالب علمانو او په خاص توګه جنکو ته ډیره ګټه ورسی. بلخوا خبریال یوسف علی د ملکن ډیویژن لپاره د یو ایس ایډ پروګرام یو ښه ګام بللی، خو زیاتوي قبایلي سیمې چې تر ټولو ډیرې متاثره شوي دي د هغې طالب علمان هم مرستو ته ډیر ضرورت لري. دی وایي
دا قبایلی سیمه سټوډنټان هم په دې یونیورسيټي کې سبق کوي او قبایلی سیمه د ملکن ډیویژن نه ډیره متاثره ده. قبایلی سیمه کې دا جنگ شروع دی 2015 نه او اوسه پورې جاری دی. د قبایلی سیمه سټوډنټان لکه د کورمی سټوډنټان ته والی 1300 کال ناغوي خپل زینو ته نشیټ لري. دا شانتي د وزیرستان سټوډنټان دي، دا شانتي د اورګزي او د مومند او د باجوړ سټوډنټان دي. هغه ته ډیره ستونزې مخې ته دي او د هغه طرف نه بار بار دا مطالبه راځي چې څنګه ملکن ډیویژن سټوډنټان ته د فیسونه معاف شو نو هغه ته د هم راحت ورکړي شي، خو په دې اقلوانه اوسه پورې سګام نه
د دې ترڅنګ ډاکټر حزب الله خان په پیښور یونیورسټۍ کې د قبایلی طالب علمانو په حق لا مشال ریډیو ته ویل
دغه خلکو هم آئی پیز جون تیر کړی دی په کار چې دغه سټوډنټس موږ ته ډېر زیات دي او هغې موږ ته ډېر زیات ریکوېسټ کوي چې موږ لپاره کې سره کې نو زمونږ هغې دغه کار کوي چې دوی ته کله دا عادت یې وکړه هغې خوڅۍ چان بینو کو خو ای مطمئن شو نو انشاءالله امید دی چې د دې نورو د فاتا لپاره د سټوډنټس لپاره موږ ته ګران مزدور کې ورسره ورسره هغې په خپله د سیلاب علاقو سیلاب ځپلي چې څونه سټوډنټس دي دی کې د هغې تپوس وکړو چې تاسو هغې سره څه کوئ نو موږ ورته دوی
ډاکټر حزب الله خان زیاتوی په پیښور یونیورسټۍ کې خواوشا 1500 طالب علمان د قبایلی سیمو سره تعلق لري. د دې ترڅنګ د بیلابیلو سیلاب ځپلو سیمو هم د 900 نه زیات طالب علمان په پیښور یونیورسټۍ کې تعلیم ترلاسه کوي. نوموړي تمه څرګنده کړه چې د یو ایس ایډ ترڅنګ نورې نړیوالې مرستندویه ادارې به د دغه طالب علمانو لپاره هم د مرستو کوم پروګرام شروع کړي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ نو په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00420221212 دا شمېره تاسو ته بیا په انګریزي کې وایم 0042022211 او اوس خپل کوربا منور شاته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
مشال ریډیو اوریدونکو ز هارون بچا په ونای کې دوزلا ستاسو لپاره د موسیقۍ ځانګړي خبرونه د سندرو امیل راوړم چې تاسو پکې سندرې د هنرمندانو مرکه او له پښتو موسیقۍ سره د تړلو نور موضوعاتو په اړه په زړه پورې معلومات اوریدئ شئ.
مشال ریڈیو د مینی او رنا زیری.